یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاس وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سه شنبه د وریش پر وشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوې پیښې ثبت شوې دي. د پکتیا د 5000 کورنیو لپاره یو برېښنا کوټ پرانیستل سو. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 214 ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په ځینو مسلو خبرې کړې. او جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا له خوا نن د کوریا او جاپان د ټاپو وزمې ترمنځ د سمندر په لور څو کروز راکټونه ویشتل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 214 ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. ښاغلی فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې محدودیت ګټه کړې ده.
4 واقعې د کابل مثبت شو، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود. این بندش سبب ازی شد که سیر و سرعت رشد مرض در افغانستان محدود کنه. صحیح است که ظرفیت تشخیص هنوز کم است، این را میپذیریم که باید بالا ببریم و سوال هم ایست که یک تعداد واقعات راپورت داده نمیشه، نظر میمانه، این را میپذیریم، اما تا این حدی هم نیست که ما شما شاهد قبرستان کتلوی بوده باشیم.
افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا ویروس اخته دي تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوې شمیر 40 ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریولل، په کورونو کې پاتې کېدل او د غونډو د نه ترسراوي جدي سپارښتنې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. د دغه دفتر ویان سویل شاین تیره شپه په ټویټر لیکلي، پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وشوه. د شاین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر و. د طالبانو ویان زیاتوي په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق تر څنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوحې ته تللی. په اعلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې د فبروري په 9 په قطر کې یوه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به افغان حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې د حکومت 1000 بندیان خوشي کوي. دغه تبادله د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره یو شرط ټاکل شوی. پام کې وه دا خبرې د مارچ پر 10 پیل شي، خو د څه باندې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته هم معلومه نه ده دا مذاکرې به کله پیلیږي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا څو لنډ واټن ویشتونکي کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر په لور توغولي. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیزانو ګاډي کمیټې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کنګوون توغول شوي. شمالي کوریا په دې وروستیو څو میاشتو کې د راکټونو توغولو یو لړ ازموینې کړې. شمالي کوریا دا کار د دغه هیواد پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مذاکرو د بندېدو پر مهال کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا ویروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا ویروس د اخته خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیه کې په یوه ورځ په کرونا ویروس یا کووید-19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 13328 ته ورسېد او هلته 148 کسان مړه هم دي. د بلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کرونا ویروس له کبله مړ نه شي. الکساندر لوکاشینکا یو وار بیا دغه وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبرې راخیستې چې پرونی ویلي په عامه اعلان کوم چې زموږ هیواد کې به یو کس هم په کرونا ویروس ونه مري. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس د روغتیا وزارت د کرونا ویروس 2019 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 90 کسانو مړینه تایید کړې. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نور روغتیایي ستونزې وبللې.
تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 94 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په ټوله کې 214 افغانان په دې ویروس اخته دي. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشت لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د امونۍ تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برښنا کوټ پرانستل سو.
څلور ولسوالۍ ورته برق ورکوي. بودیجه یو سار مل خو ورکړ شوی ده او 10 میلیون ډالر مصرف یې باندې راغلی ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. د دوغ او نور مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 94 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 214 ته لوړ سو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه ساپی راپور جوړ کړی دی چې مشتی اوروي.
ملاله جان ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 214 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز سات مخکې ویل چې که څه هم په هرات کې د کورونا پیښې کنټرول شوې خو بیا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کورونا 94 مثبتې پیښې ثبت شوې. نوموړي وویل د پیښو ډیری په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي.
تعداد واقعات در 24 ساعت گذشته 49 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده. کابل به تعداد 18 واقع، قندهار 15 واقع، بلخ 6 واقع، ارهاد الحمدلله واقعات کم شده 4 واقع، غزنی 4 واقع، ننگرهار 2 واقع. که با ثبت این رویداد تعداد مجموعی واقعات مثبت به 714 واقع در سرتاسر افغانستان میرسه.
بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له یو خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به محافظتي ماسکونه او کیټونه په ارزانه بیه جوړوي. عامې روغتیا وزیر وویل چې د اټکل له مخې افغانستان 1 میلیون محافظتي کڅوړو ته اړتیا لري چې په نړیوال مارکیټ کې کمښت رامنځته شوی او قیمتونه یې 2000 ډالرو ته رسیدلي چې په وینا یې افغان حکومت د دې محافظتي کڅوړو د اخیستلو توان نه لري. نو شرکتونه هڅوي چې کورني شرکتونه په دې برخه برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د روغتیا وزیر ویل چې دوی به له کورنی شرکتونو څخه هر محافظتي کڅوړه په $500 واخلي چې د سره به وتوانیږي ټول روغتي پرسونل ته محافظتي کڅوړې وویشي. دغه شرکت د 1500 روغتي محافظتي کڅوړه د جوړولو وړتیا لري چې د افغان حکومت ته اقتصادي پلوه ارزانه تمامه شي. لبلی خو د امیر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او قرنټین په جدي ډول مراد کړي. بلی مللی جانی
ډیر مننه ناجیه جانی. ناجیه ساپی و چې له کابل څخه تاسو ته راپور وړاندې کاوه، دی ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عامې روغتیا وزارت تر راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس 49 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 43 ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولې دي. دغه وزارت وایي دا پیسې د هغو 2.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي دي. که څه هم د مالیه وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساوات او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکړل سوي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل راپور لري.
شروع کوم، بسم الله. ما بش گفتیم کنی یک چیز
بله کومه تخنیکی
ستونزه
زهیرمل صاحب زموږ غږ اوري؟
ملاله جانی که
مهربانی وکړه.
بله، زه ساسی غاورم. ملاله جانی هغه ډول چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د مالی وزارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ ټولو سلور در شو ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دا پیسې د هغو پیسو نه جلا دي چې د روغتیا وزارت ته وړاندې په واک کې ورکړل شوی وي، سو د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ورڅخه ګټه واخلي. د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن د سیشن به پر از ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا پیسې د هغه شپږ اشاریه و میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوې دي او مستقیما د ټولو د ولایتونو والیانو په واک کې ورکړل شوې دي، سو د کورونا سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، پښتنه دلته راځي چې د هغه پروژو برخلیک به سي چې د ملي بودیجې د سند مخې ورته دا پیسې ځانګړې شوې دي. د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی د پښتون راته دا ډول ځواب کړه.
دا ټول پیسې د افغانستان ملي اوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ تبر تر کوي کومکونه شرکې دا غته خبر درته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې فکر کې دي او یا نور موارد یا غوې کوم مشکلات سره مخامخ شي.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې پیسې درې ولایتونو ته ځانګړې شوې دي. 1500 میلیونه چې دي هغه د کابل د ولایت لپاره دي، تر خوا یې 1500 میلیونه پیسې هغه د هرات ولایت لپاره دي، 1500 میلیونه چې دي هغه د بدخشان ولایت لپاره دي. دویم مقام کې کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 700 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. دریمه درجه کې د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 60 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بل، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیون افغانۍ ورته ځانګړي شوې دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندي، زابل او روزګان ته 30 میلیون افغانۍ، او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 40 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي چې د پیسو داوی شادلانه نه دی، ځکه هغه شمیر ولایتونه چې د کورونا وایروس سره ډیر زیات مخامخ دي یا هم پولی دی سرحدونه لري د ځینو نورو هیوادونو سره چې ګوندې کرونا وایروس لاغ نه انتقال شي افغانستان ته، نو خطرات هم زیات دي. تر حال کې چې دوی وایي، البته ما د درې سلور ولایتونو د وکیلانو سره خبرې وکړې چې هغه د نیمروز، فراه ولایتونه او ننګرهار ولایتونه دي چې تقریبا له ایران او پاکستان سره ډیورن کرخه ده او له ایران سره بیا موږ سرحد لرو په ځینو برخو کې. دوی وایي په داسې حال کې چې د کرونا وایروس پیښې یوازې په نیمروز ولایت کې 33 دي او د کرونا وایروس لاړ خط سلورم ځپل شوی ولایت، مګر پیسې ورته ډېر زیات کم، یعنی 13 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. ننګرهار وکیلان هم همداګی لکې، د فراه وکیلان هم همداګی لکې، او دوی وایي چې د پیسو د غوښ عادلانه نه دی او دوی سره مشوره هم نه ده شوې. خو د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نیوکو ته په جواب کې وایي چې د پیسو د غوښ ځکه عادلانه ده چې دوی نفوس د کورونا وایروس خطر او همدا ډول راتلونکي تهدیدات په نظر کې نیولي او بیا د هر ولایت لپاره پیسې ځانګړي شوې دي. بلې ملالې جان، ډېر
زیات مننه زهیرمل سب تاسو ته معلوماتو څخه درنو اوریدونکو تاسو له امید زهیرمل څخه راپور واورید چې ویلی د افغانستان د مالیه وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څلور دیرش ولایتونو ته 3.2 میلیارد افغانۍ استولی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. اوس هم له رحمت الله افغان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
هر ولایت کې د ویستری سړی خونی د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د معیاري او عصري سړخونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې جوړیږي چې د 1500 تنه د سبزیو او میوې گنجایش به ولري. د ښاغلي رستمی په خبره دا خونه د دولت د پراختیایي بودیجې د 180 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا سړې خونې د کرنیزو محصولاتو له خوسا کېدو مخنیوی او د سبزیو او میوو د بیو له لوړوالي سره مرسته کوي. چارواکي زیاتوي چې په سړو خونو کې ساتل شوي کرنیز محصولات په خپل وخت بازار ته وړاندې کیږي او د بزګرانو په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم او اساسي نقش لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دې ته ورته د سړو خونو د جوړېدو چارې په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې هم پیل شوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په داسې بهتر هکار کوي چې لامخې د ترانسپورټي عوایدو فیس ګمرکاتي اسکباډي سیستم له لارې راټول سي. د خفزت مسؤولینو وایي چې دا کار د فساد مخنیوي او د عوایدو د سم راټولونې په هدف ترسره کړی. د ترانسپورت وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترانسپورت په قانون کې یو لړ تعدیلات راغلي او د فساد د مخنیوي په هدف هڅې روانې دي چې سیستم الکترونیکي سي.
فیزیک از ترانسپورت و بخش ترانسپورت ما جمع‌آوری میکنیم، از طریق نمی سیستم جمع‌آوری شد تا ما بتونیم که ما قبلا اطلاف عواید میشد یا عواید به یک نوی ایفومیل میشد آره از ایفومیل جلوگیری شد مطابق امتر جلوی ای جمع‌آوری شد.
نموری زیاد تکره چه پدی ارلابا پنیگ دیراتون که که دمالی وزارت او ترانسپورت وزارت ترمنز یو حکرالیک هم لاسلیک سی. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي هغه اسانتیاوې چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې راغلي د تیرو کلونو په پرتله څو چنده د دغه وزارت عواید لوړ شوي دي.
تاسو د ازادي راډیو څخه پښتو خبرونه اورئ.
ازادي راډیو
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس لکبل په نړۍ کې د تیلو بای ټټسي وی دی او پک روسیه او نورو تیل تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بایو پورته کېدو په هله د تولید کمولو یو به ساري موافقه کړې ده. په دې اړه نور حال اورو.
ازادي رادیو
اوپک پلس د درویش تیلو تولیدونکو هیوادونو ډاله ده چې روسیه هم پکې شامل ده. دغه ډلې د یک شنبه په ورځ توافق وکړ چې په می او جون میاشتو کې به په ورځ کې 9.1 میلیونه بیرل تولید کموي. دا موافقه همداراز له اوپک پلس غړي هیوادونو غواړي چې د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې دې د تیلو تولید تر 6 میلیونه بیرل نه زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ډیر ښه توافق بللی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې دا توافق به په امریکا کې د انرژي په برخه کې سلګونو زره دندې وژغوري. کرملین د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او سعودي عربستان له پاچا سلمان سره په ګډ تلیفوني کانفرانس کې خبرې وکړې او درو سره له دې توافق سره ملاتړ وشود. د رویټرز خبری آژانس راپور وایي د اوپک پلس د اعلامیې له مخې دا ډله پر نړیواله کچه د تیلو د تولید کمیدو تمه لري چې په ټوله نړۍ کې به د ورځې تر 6 میلیونو بیرلو وي چې د نړۍ د تیلو د عرضې 10% جوړوي. په دې اندازه کې د هغو هیوادونو همکاري هم شامله ده چې د اوپک پلس غړي نه دي. پر دې سربیره په نړۍ کې د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله د تیلو په مصرف کې هر ورځ 1.5 میلیونه بیرله کمی اټکل شوی دی. پر نړیواله کچه د تیلو تقاضا کم سو چې د کورونا وایروس له کبله خلکو سفرونه کم کړي او د انرژي د مصرف سکتورونه وروستوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. په پکتیا کې د 15,000 کورنیو لپاره برېښنا کوټ پرانیستل سو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پر دې پروژه $10 میلیون لګښت راغلی چې په ترڅ کې به یې د پکتیا او خوست ولایتونو د 4,000 ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برېښنا اسانتیاوې برابرې سي. احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدرن مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په 13 کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وز زدرن په ولسوالۍ کې د $10 میلیون په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې له مخې به یې 15,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډه چړي وزې زدران او سیدخیل چې دي خوست مربوطې همدغه 4 ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودجه یو سار مې لخوا ورکړ شوې ده او $10 میلیون مصرف یې باندې راغلی ده. چارې مکمل بشپړې شوې. 15,000 کورونو د وزې زدران ته په سخت کال تر پایه پورې برېښنا ورسېږي.
که څه هم د یادې سیمې اوسیدونکي د برېښنا د دې لویو پروژې په پرانیسته خوښ دي خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسېدلی چې د پلان له مخې د 4 ولسوالیو 15,000 کورنیو ته باید رسېدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټانډرډ نه دي شوي چې کوم پرپوزل په نقشه کې وو. سړکونه یې پخه دي، هغه د هلته کرش پروته ټولې د خواڼه شګې راجګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي. کار اسانه دی کړلی کوم چې په نقشه کې
کوم کور څه شوی ده کیمو پایه چلاکه شوي دي. یغه ته بيخي سیمټ نه دی ورسه استعمال شوي، شګه کلاکه شوي دي. خواړه کزنه مټل لګل غدلې دي، خواړه وبوي وري اړنګي بیا ځنه په داکه دار کلی دي چې هغه په نګدې کلی کې ځنه ته مټر سدلې دي ځنه ته نه دی رسیدلې.
د پکتیا په لری پرتی ولسوالۍ وزې زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې 3 میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسېدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو اوري. د هلمند کروندګر وایي طالبانو په خپل سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. که څه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي خو د دولت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د خپل ذخیرو د خالی کولو ترڅنګ د تریاکو د شیرې د قیمت لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کر بندیز لګولې دي. د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې کروندګر څه وایي په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور لري.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو ونی وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر شوی دی چې وروسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلوم دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی وو. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نوم یې عتیق الله دی، د نوزاد ولسوالۍ. و دا انګروزه سته چې د طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ دي نور نه کړی کېږي چې دا نو نه پوهېږو چې دا دوی د کومه د دپاره بند کړي دي چې خپل نظام پښکلری څنګه مو سود په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړی طالبانو. نو نور نه پوهېږو چې د عمومي بیا بند کې به دغه معنی یان و د پسرلیان ګرده بند کې بیا به نور کښتونه د پر ځای باندې زریات دغه به ورکړي چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټې پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه شوی خو د هغه ټولو سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دمګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آباد مزګ کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سیو هغه مزګ چې د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي تلور فصل د کوکنارو کښ کېږي چې د کروندګرو په خبره ششره عمر کوي. د ګرمسر ولسوالۍ اوسیدونکو اتاوله وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر وسنی کښت او فصل ورسته به کوکنار نه کری.
لا مشتخپل مو یسوی دی چې کوکنار باندې او داسې پلان خداسې ویسوی دی چې مثلا د مونۍ تاریخ دلته څو فصله کله کیږي د مونۍ تاریخ دینه کرا کیږي نه پوهیږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشته لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د مونۍ تاریخ بند کړي.
هلمند چې د نړۍ په سطح د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید له امله شهرت لري د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړې خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو دپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نه سو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم ازادي راډیو ته وویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي.
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تریاکو پر ضد باندې یا د محو کولو پر ضد باندې د کمپاین کاوه هغه اته ناکامه ول طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي په هماغه وخت باندې تریاک بندیزي بیا نه کړل کیږي. هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه هغو کسانو خپل په اصطلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړی ده هغه خپل ګودامونه یې ډک کړي دي سرمایهګذاري یې کړې ده نو په دې سپاره چې دا سوله راشي د سولې په پبلیک باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تاریکو کرکیله بنده شي نو دوی دا د سولې خواته هم ډېر لیوال دي.
افغان ول اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی که چیرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي لري نه چې د هلمند نوم به د نړۍ د غلس د سر لري چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نور نشیتو کو د تولید او کچاګ په خاطر لمړی مقام لري. د نشیتو کسر د مبارزه په برخه کې د حکومت کومې ادارې پر رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي خو د طالبان ویاند کار یوسف احمدي د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چا یا د دوی په سیمه کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی کنه ول طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم د کابل چاپ خبرونه تکتنه امید زهیر مل یوړاندې کوي.
ویساورس پانی په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا ارګ او سپیدار د پخوانی سناریو تکرار پلورو درومي. ورسپانی ته یوه باخبره سرچینی ویلي چې د غنی او عبد الله د ټیمونو ترمنځ پر یو لړ مسایلو توافق راغلی سره لدې چې د ملي والی پونوم ګډوله حکومت د تکرارولو په معنا ده خو اوسنی حکومت حالت او یا خدای مکړه د دواړو لوریو ترمنځ د ټکر تر حالت په هر صورت دا غوړه ده چې اوس سمدستي د سیاسي بحران ختم شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم پخوانی ولسمشر او یو شمیر جهادي سیاسي څیرې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د جوړ جاړي زیاتې هڅې وکړي خو له ورایه ښکاري چې متاسفانه دواړه لوري د دغو مشرانو تر هلو ځلو زیات د واشنګټن اشارې ته زیات زیر دي. بلخوا هشت سوپ رسپانې په خپلې سر مقاله کې د طالبانو هغه منشور ته په اشارې سره چې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیکي دا منشور د طالبانو د اسلامي امارت حکومت ولی تعریفوي. د لیکوال په اند دا منشور په ظاهر کې د طالبانو د اساسي قانون حیثیت لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو د امارت امیر په دې منشور کې همکارا او د هیواد د مشر په توګه پیژندلی دی. د لیکوال په اند دا ایران ته ورته ولې په دومره توپیر چې په ایران کې د امارت امیر وي خو د مسلمینو د تصمیم نیونې صلاحیت اصلي سیاست وي. هشتې سوبلی کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې ورځ تر بلې له اندېښنو سره مخ کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو د منشور په یوه برخه کې راغلي طالبان د بشر حقونو او د بیان ازادي چې دا مهال په افغانستان کې رایج دي نه مني. ورسپاڼه د سرمقالې په پای کې ټینګار کوي حکومت او مذاکره کوونکي پلاوی چې د ارزښتونو نوملړ یعنی فهرست چې له طالبانو سره پرې د مذاکراتو په میز بحث کوي دوی په واضح ډول باید طالبانو ته ووایي چې دا فهرست د بدلون او معاملې وړ نه دی. اطلاعات روس ورسپاڼې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اقتصادي اړخ تبصره کړې ده. وړاندې سر مقاله کې راغلي دا چې کرنه په افغانستان کې سنتي او انفرادي ده، کورونا وایرس به د فعالیت مخه نوره هم ډب کړي. د لیکوال په اند له دې ګډوډ ترانسپورټي سیستم سربیره بازار ته د کرنیزو محصولاتو لیږد له خنډ او ځنډ سره مخ کیدای شي او د کرنې په سکتور منفي اغیز اچوي. وړاندې په سر مقاله کې د اقتصاد وزارت د چارواکو په قول لیکل شوی چې دا مهال 9.5% کارګر خلک زیانمنون کړي او شاوخوا ولکه کسان خپل چارې له ورځنیو کارونو پوره کوي. د لیکوال پاند دا چې یو زیات شمېر افغانان خپلې ورځنۍ چارې له ورځنیو کارونو بشپړوي، که چیرې بازارونه قرنطین شي د دې خلکو ورځنۍ چارې پټه بدلېږي. د سن مقالې لیکوال په حکومت غږ کوي چې د خپلو لومړنیو په ځانګړي ډول د خوراکي موادو په مرستو د دې بېوزله خلکو ژوند وژغوري.
تاسی آزادی رادیو اوریدو خبرونه نیمای تر رسیدلی اوس هم لسفی ولستانک زیڅخه د مهمو خبرونو سرټکی او تر هغه ورسته د آزادی رادیو اونیس پروگرام روختیا د ژوند